شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې خبری خپرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. طالبان او امریکا راتلونکي اونۍ دوحه کې د خبرو بل پړاو پیلوي. بحثونه به پرڅه وي.
دواړه اړخونه تعهدات تازه کوي او کوشش کوي چې تشویشونه چې کوم دي هغه لرې شي او د افغانستان د خلکو سرمایه راپرېښودل شي.
د طالبانو د حکومت سل ورځې ووتې. په دې ورځو کې د رسنیو وضعیت څه ډول و؟
افغانستان کې د لاسرسۍ د اطلاعاتو بیخي له صفر سره ضرب شوی. هغه پلیټفارم چې موږ مخکې درلود دا هر څه درول سوي دي.
ولې نړیوال د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني؟ په دې اړه هم درته راپور لرو. نور راپورونه هم شته. دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان 19 پروګرام مه هیروئ. د خبرونه تموزه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی همکار می قادر جلالوف هم تاسو ته سلامونه وایي. راپورونه ته ورسته راستنیږو، خو اوس خبرونه د دې ساعت په خبرونو پیلو. احمد تکل چمتو کړي.
د هم د خبرونو سرټکی. متحد ایالات راتلونکي اونۍ په قطر کې له طالبانو سره د خبرو لړۍ بیا پیلوي. ملګری ملتونه وایي چې خپلو مینو ته د بې ځایه شویو افغانانو د ستنېدو بهیر چټک شوی، او امریکا د انرژۍ د بیې د ټیټېدو لپاره له خپلو ستراتیژیکو زیرمو څخه 50 میلیون بیراله تیل بازار ته عرضه کوي. بشپړ خبرونه. متحد ایالات وایي چې راتلونکې اونۍ به په قطر کې له طالبانو سره د خبرو لړۍ بیا پیل کړي، او په دې ترڅ کې به پر نورو مسایلو سربیره د تروریزم پر ضد د مبارزې او په افغانستان کې د بشري بحران په اړه بحثونه شامل وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نت پرایس پرون خبریالانو ته وویل په دې خبرو کې به چې دوه اونۍ دوام کوي د امریکایي پلاوي مشري د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی تام ویست وکړي. ښاغلی پرایس زیاته کړه دواړه لوري به د امریکا د مهمو ملي ګټو په اړه بحث وکړي، چې د ده په وینا د داعش ډلې او القاعده شبکې پر ضد د تروریزم ضد عملیات، بشری مرستې، د افغانستان ځپل شوی اقتصاد او د امریکایي وګړو او د هغو افغانانو د ایستلو مسایل پکې شامل دي چې په شل کلنه جګړه کې د امریکا لپاره کار کړی. ښاغلی ویست دوه اونۍ مخکې په پاکستان کې د طالبانو له مشرانو سره وکتل. د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو لومړی پړاو د اکتوبر په 9 او 10 په قطر کې ترسره شو. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFPY په افغانستان کې له 22 میلیونه اړو کسانو سره تر ژمی مخکې د بشري مرستو تابعه کړې ده. د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایه مشر ډیوید بیسلی له افغانستانه په هغه ویډیو کې چې د ادارې پرون په ټویټر خپره کړه ویلي
موږ باید شاوخوا 22 میلیونه وګړو ته د مرستې لپاره بیړه وکړو. زموږ یوه ډله بوخته ده، هغه لارۍ موټر بیلابیلو سیمو ته بوځي چې چلولو ته چمتو کړی شوي. دوی به په افغانستان کې د اړتیا وړ ځای ته ځي.
ښاغلی بیسلی وویل د خوړو نړیوال پروګرام هڅه کوي په ټول افغانستان کې د خلکو د ژوند د ژغورنې لپاره مرستې ورسوي، او تمرکز به یې یوازې پر کابل نه وي. د راپورونو له مخې د افغانستان په لویدیځ کې د روان لمریز کال لپاره 3,500 ماشومان د شری په ناروغۍ اخته شوي. د بختر دولتي اژانس د راپور له مخې د دې پیښو په سلو کې 70 په غور ولایت کې ثبت شوي دي. د راپور له مخې له وري میاشتې راهیسې په شری 1.5 مړینې هم ثبت شوي دي. د غور د روغتیا رئیس ویلي دي چې په غور کې د دې ولایت د پراخېدو له کبله اندېښمن دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي په نږدې ورځو کې به د پاسپورټونو د ویش لړۍ بیا پیل شي. د دې وزارت ویان قاری سعید خوستی پرون ناوخته ازادۍ راډیو ته وویل دا لړۍ د تخنیکي ستونزو له کبله ځنډول شوې وه.
امید دا دی چې په څو راتلونکو ورځو کې به دغه کارونه بیرته پیل شي او دغه تخنیکی ستونزې به حل شي. او د پاسپورت ریاست تصمیم لري چې په وو ولایتونو کې خپل ریاستونه پرانیزي او خدمات پیل کړي.
د پاسپورت ریاست د لړم په 15مه ازادۍ راډیو ته ویلي و چې د بایومتریک ماشینونو د تخنیکي ستونزو له کبله د پاسپورټونو د ویش لړۍ ځنډېدلې ده. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن په روانه دسمبر میاشت کې د ډیموکراسۍ په آنلاین سرمشریزه کې د ګډون لپاره 110 هیوادونو ته بلنه ورکړې ده. د هغه لست په اساس چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپور کړی، روسیا، چین، د منځنۍ آسیا هیوادونه او آذربایجان، بوزنیا، هرزګوینیا او هنګري د غونډې ته نه دي بلل شوي. دا دوه ورځنۍ سرمشریزه د دسمبر په 9 او 10 جوړیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي، په دې کانفرنس کې به هغه ننګونې او امکانات چې ډیموکراتیک هیوادونه ورسره مخامخ دي وارزول شي، او د ډیموکراسۍ او بشري حقونو د دفاع لپاره به د هیوادونو مشرانو ته په ډله ییز او انفرادي ډول د ژمنو، اصلاحاتو او نوښتونو امکان برابر شي. بیان زیاتوي چې په دې ژمنو کې به د زورواکۍ، د فساد ضد مبارزې او بشري حقونو ته د درناوي په برخو کې کورنۍ او نړیوال نوښتونه شامل وي. پولانډ وایي یوې ډلې پناه غوښتونکو یو ځل بیا پرون هڅه وکړه چې په غیر قانوني ډول د بیلاروس له سرحد څخه د هیواد ته واوړي. پولانډ خبرداری ورکړی چې مینسک هڅه کوي د اروپایي ټولنې په ختیځ سرحد کې د روان بحران د پراخېدو لپاره ځینې پناه غوښتونکي بیرته سرحدي سیمو ته ستانه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د اروپایي ټولنې چارواکو د بیلاروس پر وړاندې د څلورم پړاو بندیزونو د لګولو خبرداری ورکړی. دوی ویلي بیلاروس د دې لپاره چې پناه غوښتونکي د پولانډ، لیتوانیا او لاتویا له لارې اروپایي ټولنې ته ننوځي، زرګونه نارینه، ښځې او ماشومان پر خپله پوله کې ځای په ځای کړي او په دې ډول د اروپایي ټولنې پر ضد یو هر اړخیز یرغل پر مخ بیایي. پر بیلاروس تور پورې شوی چې د اروپایي ټولنې د بندیزونو په ځواب کې هڅه کوي د اروپایي ټولنې بې ثباتۍ ته لمن ووهي. دغه بندیزونه د زورواکي الکساندر لوکاشنکا د ځپونکو اقداماتو له کبله پر بیلاروس لګول شوي. او د انرژۍ د بایو د ټیټولو لپاره د متحدو ایالتونو د هڅو په ترڅ کې ولسمشر جو بایدن د دې هیواد د تیلو له ستراتیژیکو زیرمو څخه بازار ته د 50 میلیون بیراله تیلو د رایستلو امر کړی. دا پریکړه له برتانیا، چین، جاپان او شمالي کوریا سره د همغږۍ په اساس په پام کې نیول شوی. خو د امریکا له دې پریکړې سره سره پرون په بازار کې د اومو تیلو په بیه کې په 3 زیاتوالی راغی. ویل کېږي د بایو د لوړېدو یو علت دا و چې د تیلو بیه له پرونۍ پریکړې مخکې په 13 ورځو کې رالوېدلې وه. د امریکا ولسمشر وویل که څه هم دا اقدام سمدستي د تیلو بیه نه شي ټیټولی، خو یو څه بدلون راوستلی شي. ښاغلي بایدن زیاته کړه چې دا کار وخت غواړي خو ډېر نه، او خلک به دا بدلون ډېر ژر د تیلو په ټانکونو کې وویني.
غرمنه خبری مجله ته غوږی په دې هیله چې خوشاله ورځ مو پیل کړی وي، راځو د دې خبرونې د سر راپور ته. راتلونکي اونۍ په دوحه کې د امریکا او طالب چارواکو ترمنځ خبرې پیلېږي. له ترهګرۍ سره مبارزه، بشري مرستې، د افغانستان اقتصادي وضعیت او په خوندي ډول د امریکایي وګړو او افغان متحدانو وستل د دې خبرو منځپانګه ده. وخته د طالبانو له رسیدو وروسته د امریکایي چارواکو او طالب پلاوي ترمنځ دا دویمه رسمي غونډه ده چې په دوحه کې کیږي. دا چې په دې غونډه کې نور څه ویل کیږي تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ستونزو ډیپلوماتیک حل ته د رسیدو په موخه د امریکا او طالب چارواکو هڅه. راتلونکې اونۍ د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ د دوه اونیو لپاره دوحې ته ځي. د هغه دا ځل سفر یو څه اوږد دی، نو ځکه ښایي دا پلا خبرې هم مهمې وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس وایي دوی چمتو دي چې له طالبانو سره په عملي ډول د هغه څه په اړه چې په افغانستان کې د دوی ملي ګټې رانغاړي خبرې وکړي.
زه تاییدوم چې راتلونکې اونۍ به د افغانستان لپاره ځانګړی استازی ټام ویسټ له طالب مشرانو سره د خبرو په موخه د دوه اونیو لپاره دوحې ته ولاړ شي. دوی به په افغانستان کې زموږ د مهمو ملي ګټو په اړه خبرې وکړي. په دې کې له ترهګرۍ سره مبارزه، د متحده ایالاتو د اتباعو او د هغو افغانانو چې موږ ورته ژمن یو خوندي وستل، بشري مرستې او اقتصادي وضعیت شامل دی. دا به له دوی سره د خبرو لومړی توپی
د خغلی ویست د دې سفر یو بل موخه ل خپل متحدانو او شریکانو سره د یوې داسې تګلارې جوړول دي چې وشي کولای په افغانستان کې د بشري ناورین مخه ونیسي. د طالبانو حکومت هم د متحده ایالاتو سره د خپلو راپورته شویو ستونزو د حل لپاره سیاسي او ډیپلوماټیکې هڅې تر ټولو منطقي او خلار بولي. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې دا خبرې ګټورې وبللې او وایي دوی یې د بریا لپاره ژمنتیا لري.
دواړه اړخونه تعهدات تازه کوي او کوشش کوي چې دغه تشویشونه چې کوم دی هغه لرې شي او د افغانستان د خلکو سرمایه راپرېښودل شي. د اقتصادي مسایل هم حل کې تر ډېره او دوه مدارس ډیپلوماتیکو تعلقات او بنیاد به کېښودل شي او دا به تقویه شي. دا د دواړو جهتونو په ګټه تمامېږي.
خو هغه څه چې متحده ایالات د خپلو ملي ګټو په سر کې بولي د دې ډاډ ترلاسه کول دي چې افغانستان نور هیڅکله د ترهګرو ډلو لپاره په خوندي پټنځای بدل نه شي. متحده ایالات اوسمهال داعش خراسان څنګه د افغانستان خپلو شریکانو او د خپلو ملي ګټو لپاره ګواښ بولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان نیټ پرایس په خبره دوی د دې ډلې د ماتولو او ځپلو لپاره د نړیوال ائتلاف تر څارنې لاندې له خپلو متحدانو او شریکانو سره ګډ کار کوي څو داعش مالي سرچینو ته له لاسرسي محروم کړي. که څه هم د طالبانو حکومت داعش خراسان څنګه د افغانستان او ځان لپاره ګواښ نه بولي، خو بیا هم له دوی سره د ټام ویسټ د مذاکراتو یوه مهمه برخه ده. متحده ایالاتو پرون څلور افغانان د داعش خراسان څانګې د مشرانو او د ډلې ته د مالي اسانتیاو د برابرولو په تور نړیوال ترهګر ونومول او تر خوای د دوی نمونه د ترهګرو په تور نوم لاړې کې ځای کړي دي. تازه طالبانو هم د افغانستان ختیځ ننګرهار ته د داعش ډلې د ځپلو لپاره ځانګړي ځواکونه استولي. د طالبانو د حکومت ویان که څه هم د دې ځواکونو کره شمېر نه ښیي، خو زیاتوي دوی هیله مند دي چې ډېر ژر به په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې لمن ورټول کړي.
و موریدل چې راتلونکي اونۍ په دوحه کې د امریکا او طالب چارواکو ترمنځ خبرې پیلېږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت سل ورځې ووتې خو تر اوسه یو هیواد هم په رسمي ډول په رسمیت نه دی پیژندلی. که چیرته د طالبانو حکومت همداسې واکمن وي لکه دا تیر سل ورځې چې هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، د افغانستان لپاره به یې زیان سي وي. تفصیل یې د احمد شیبر په راپور کې اورو.
په تیرو 15 کلونو کې چې افغانستان د ملګرو ملتونو غړی شوی دی، داسې حکومت په دې موده کې پر کابل نه دی واکمن شوی چې درې میاشتې یو بهرنی هیواد هم په رسمیت نه پیژني. طالبانو چې د اګست په 15 کابل ونیو، د خپل تیر رژیم په پرتله یې چې درې هیوادونو پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي امارات په رسمیت پیژندلی وو، هڅې پیل کړې چې نړیوالو ته د خپل تیر رژیم په پرتله بله څېره وړاندې کړي چې حکومت یې په رسمیت وپیژندل شي. بیا چې کله دوی په سپتمبر کې سرپرسته اداره اعلان کړه، هیله یې لرله چې اوس به ژر په رسمیت وپیژندل شي. خو د سیاسي چارو کتونکي شکریه بارکزی وایي چې دې کابینې د دوی هیلې په ناهیلۍ بدلې کړې.
طالبانو په رسمیت پیژندلو کې ډېرې ستونزې شته. لومړۍ ستونزه د طالبانو اوسنۍ کابینې ترکیب دی. په هغه کې ډېر غړي د سازمان ملل متحد او نور سازمانونو په تور لیست کې شامل دي.
د راپورونو له مخې د طالبانو د رئیس الوزرا په ګډون د کابینې څوارلس غړي په تور لیست کې شامل دي. نړیوالو طالبانو ته د دوی د حکومت د پرسمیت پیژندلو لپاره شرطونه کېښودل. د اروپایي ټولنې د بهرني تګلارې ویاندې نبیلا مصرالی 15 شرط اعلان کړل. له افغانستانه نورو هیوادو ته تروریزم صادر نشي، بشري حقونه په تیره بیا د ښځو حقونه ضایع نشي، د رسنیو ازادي ته درناوی وشي، ټول شموله حکومت جوړ شي او هغه بهرنیان او افغانان چې په افغانستان کې ژوند په خطر کې دی د هغوی د وتلو مخه ونیول شي. د بهرنیو د شرایطو په ځواب کې تیره میاشت طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په انقره کې خبري غونډې ته ګیله وکړه.
ځینو سیمو کې بیا یو شخص یو کورنۍ او وسته وسته هیوادونو باندې حکومتداري چلوي، هغوی ټول چې په رسمیت پیژندل کیږي او د افغانستان نوی اسلامي حکومت نه پیژندل کیږي، دا بې انصافي ده، دا د افغانستان ولس سره ظلم ده.
افغانستان د 1948 کال د نومبر په 19 د ملګرو ملتونو غړی شو، یعنی د ملګرو ملتونو له تاسیس څخه نږدې یو کال وروسته. ملګرو ملتونو د طالبانو تر واکمنۍ تقریبا یو نیم کال مخکې، یعنی د 2000 کال د مارچ په میاشت کې په پریکړه لیک کې څرګنده کړه چې د اسلامي امارت په نوم حکومت په رسمیت نه پیژنو. خو طالبانو چې کله د اګست په 15 کابل ونیو، د اسلامي امارت په نوم حکومت اعلان کړ او د اګست په 14 د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ټولو غړو یو موافقه وکړه چې هغه حکومت په کابل کې په رسمیت نه پیژنو چې په زور یې واک ترلاسه کړی وي. د سیاسي علومو استاد ودیف ساپی وی د نړیوالو حقوقو له نظره د پرسمیت پیژندلو لپاره درې اساسي شرطونه دي. د یو هیواد خلکو ته داسې شرایط برابرول چې آزادانه او په آرامه فضا کې کار وکړي، پر خاوره مطلق حاکمیت ولري او له سرحدونو دفاع وکړي، خوشاخل ساپای پوسنی نړی کې ځین نور شرایط اړین ګڼي.
ځین نړیوال تعهدونه دي چې هغه هم دوی باید پوره کړي. هغه دا دي چې نړیوال تړونونه چې بشر پورې اړه لري، نړیوال د حقوقو بشر دی، هغه د بشري حقوقو نړیوال کنوانسیون چې د افغانستان د خوا د ظاهرشاه په وخت کې په رسمیت پېژندل شوی، بل هر دولت باندې لازم دی چې دوی هم هغه په رسمیت وپېژني او رعایت یې کړي. دا چې طالبانو په دې مورد کې کومه برخه نه ده اخیستې او مطلق نه دي اعلان کړي چې موږ نړیوال کنوانسیونونه منو، د بشر حقوق منو، بشر حقوق بشر دی، نو نه یوازې نارینه پکې شامل دي بلکې د ښځو حقوق هم دی. دا ټول دوی باید په ځای کې او ومني.
په تیرو شاوخوا سل ورځو کې د طالبانو د پرسمیت پیژندلو هڅو نتیجه نه ده ورکړې. خو د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د نومبر په 11مه په اسلام آباد کې وویل له دوی سره چلند رسمي دی. که په کابل کې واکمنه اداره په رسمیت ونه پیژندل شي، د امریکا متحده ایالاتونو به د افغانستان بانک نږدې 9 میلیارده اساری کنګل شوې زیرمه افغانستان ته ونسپاري. نړیوال بانک بل افغانستان سره مرستې ونه کړي او د پیسو نړیوال صندوق به هغه مرستې چې په خوایل افغانستان سره د ورکړې ژمنه کړې وه دغه هیواد ته ونسپاري.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس هم اقتصادي خبرونه اورو.
د طالبانو حکومت کابینه د ونو او ځنګلونو د پریکولو په مخنیوي ټینګار کړی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دې خبر په خبرولو سره لیکلی دی د کابینه غونډه چې د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ جوړه شوه، د ځنګلونو د پریکولو په تړاو د ټاکل شوی پلاوی طرحه تایید کړه. ښاغلی مجاهد وایي په غونډه کې ټاکل شوی پلاوی ته دنده وسپارل شوه چې ولایتونو ته سفرونه وکړي او د ونو او ځنګلونو د پریکولو د مخنیوي په برخه کې عملي کار پیل کړي. د نوموړي په خبره هم دا ډول د ونو او ځنګلونو د پریکولو په برخه کې د برقیارو په استفاده کولو هم بندیز ولګیت او ټینګار وشو چې سرغړونکي باید مجازات شي. خو په خبر کې د طرحې د څرنګوالي او د پلاوي د ترکیب په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي. دا اقدام په داسې حال کې کیږي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د افغانستان ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې د ځنګلونو د پریکولو په اړه اندېښنې ډېرې شوې وې. د طالبانو حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي یوه چینایي کمپنۍ لیواله ده چې په افغانستان کې د مسلخونو په برخه کې پانګونه وکړي. د وزارت په خپل ویبپاڼه کې لیکلي دي د ټریډینګ په نوم د چینایي شرکت مسول د کرنې او مالدارۍ وزارت لمرستیال مولوی صدر اعظم سره په دې اړه کتلې دي. د دې چینایي شرکت مسول ویلي حاضر دي چې په افغانستان کې هغه مسلخونه چې د دې شرکت په معیارونو برابر دي د طالبانو له حکومت سره په تفاهم په اجاره واخلي او په هغه صورت کې چې د دې شرکت معیارونه ونه لري نوي مسلخونه جوړ کړي. په خبر کې د کرنې او مالدارۍ وزارت لمرستیال له قوله ویل شوی دوی ژمن دي چې له خصوصي سکتور سره همکاري وکړي او فرصتونه ورته برابر کړي او هر شرکت چې پانګونه کوي او څاروي په حلال او اسلامي ډول ذبح کړي دوی به هوکړه ورسره وکړي. خو د کرنې او مالدارۍ وزارت نه دی ویلي چې په افغانستان کې څومره مسلخونه شته. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اثرو بیه: یو امریکایي ډالر 95 افغانۍ او 80 پوله، یو یورو 100 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 125 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ او 90 پوله، زر ایرانی تومنه 3 افغانۍ او 15 پوله، زر هندۍ کلدارې 1050 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 560 افغانۍ.
غرمنۍ خبری خبرونه اورې. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د بلاروس او پولند ترمنځ پر پوله رامنځته شوی پټه په ولاړ وضعیت د غلطه د کډوالو د بشري حقوقو جدي سرغړونو ته شرایط برابر کړي. تفصیل له ملالۍ بشیر نه اورو.
په یو راپور کې چې د نومبر په 24مه خپور شو، نیویارک میشتي د بشري حقوقو د څار سازمان د بیلاروس او پولند ترمنځ پر پوله د بندو پاتو خلکو له قوله ویلي چې پولندي پوله ساتونکو دوی په تاوتریخوالي سره استلی او د بیلاروس خواته یې شړلې دي. راپور زیاته کړې له پناغوښتونکو سره د بیلاروس د پولو ساتونکو له خوا تاوتریخوالی، غیر انساني او د سپکاوي چلند هم معمول دی. د هیومن رایټس واچ په وینا له اګست راهیسې په زرګونو خلک په ځانګړې توګه د سوریې، عراق او یمن څخه د بیلاروس پلازمینې منسک ته رسیدلي او دوی هغو شرکتونو بیولي چې سیلانیانو ته د سفر زمینه برابروي. د راپور په وینا دغو شرکتونو پناه غوښتونکو ته د درواغو ژمنې ورکړې چې هغوی به اروپایي ټولنې هیوادونو ته ورسوي، خو دوی اوس د بیلاروس او پولینډ ترمنځ پر پوله باندې دي. اروپایي ټولنه پر منسک تور پورې کوي چې پناه غوښتونکي د پولینډ او اروپایي ټولنې غړي هیوادونو لیتوانیا او لاتویا لور ته پورې وهي چې د هغو بندیزونو په غبرګون کې اروپایي ټولنه بې ثباته کړي چې تیر کال د اګست میاشتې د جنجالي انتخاباتو په پایله کې د استبدادي مشر الکساندر لوکاشینکا د ځپنو په خاطر پر دې هیواد لګېدلی وو. د بشري حقونو د څار سازمان د اروپا او منځنۍ آسیا لوړ پوړي څېړونکي لیدیا ګال ویلي، په داسې حال کې چې بیلاروس پرته د بشري پایلو په پام کې نیولو سره دا وضعیت رامنځته کړی دی، پولینډ په پوله کې د سختو کړاوونو مسؤلیت پر غاړه لري. نارینه، ښځې او کوچنیان د څو ورځو یا اونیو لپاره د پولې په اوږدو کې په یخ موسم کې لکه توپ غوندې یوې بلې خواته پورې وهل کیږي. دوی په جدیت سره بشري مرستو ته اړتیا لري، ځکه پر مخ یې د پولې دواړې خواوې بندې دي. د بشري حقونو د څار سازمان چارواکو په اکتوبر میاشت کې دواړو هیوادونو ته سفر کړی و او له 19 پناه غوښتونکو سره یې مرکې کړي چې له خوړو او اوبو پرته د ورځو او حتی اونیو لپاره په یخ موسم کې په ځنګلونو، خټو او سیندونو کې د تیرېدو دردونکي کیسې بیانوي. د کړکیچ له پیل راهیسې تر اوسه په پوله کې 14 کډوال مړه سوي دي. هیومن رایټس واچ ویلي چې بیلاروس او پولینډ دواړه مکلف دي چې په پوله کې بندو پاتې خلکو ته د بشري مرستو په رسولو سره د نورو مړینو مخه ونیسي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د طالبانو د حکومت په سلو ورځو کې د افغانستان د رسنیز ډګر رنگونه ډیر پیکا شول او د اکثرو رسنیو چارې په ټپه ودرېدې. په دې سلو ورځو کې رسنیز بهیر څنګه وو، ننګونې او خندونه څه وو؟ تفصیل تر لاندې خبرتیا وروسته اورئ.
رئیس جمهور ولارد په دوه هلیکوپترو کې له هیواد نه بهر دی ته ارکلای وایم.
طالبان د اګست په 15مه کابل ته ننوتل او ماښام مهال یې د ارګ د نیولو اعلان هم پر الجزیرې ټلویزیون وکړ. له همغې ورځې راهیسې د طالبانو چارواکي وایي د رسنیو په ارزښت او اغېز پوه دي او پر له پسې د ډیموکراسۍ د دې ستنې د ساتنې ډاډ ورکوي. د طالبانو د واکمنۍ څو ورځې نوې تیرې چې یو شمیر خلکو په ځانګړې توګه هغو ښځو پر ضد مظاهرې شروع کړې چې دندې او فعالیتونه یې درول شوي وو. د همدې مظاهرو د خبري پوښښ پر مهال یو شمیر خبریالان ووهل شول، لنډمهالې توقیف شول او وسایل هم مات شول. دا د ښځو د مظاهرې پر مهال د یو بهرني ژورنالیست د وهلو صحنه ده. دا ژورنالیست طالب سرتیری ته وایي چې خبریال دی، خو هغه یې په کنداغ وهي او سپکې سپورې ورته وایي. همدې امنیتي ستونزو او اقتصادي ننګونو ډېرې رسنۍ اړې کړې چې خپل فعالیتونه ودروي. سید عظیم هاشمی په بغلان کې د ارمان شهر راډیو او شهر بانو اونیز مسؤول وو. دی وایي اوس مهال دواړه رسنۍ بندې دي او له ډاره داسې ځای کې پټ دی چې کورنۍ ته هم ځان نشي ښودلی.
کله نه چې طالبانو بغلان نیولی، زما دواړه رسنۍ بندې شوي دي. طالبان د رسنیو او د کمرو مخې ته وایي چې عمومي بخنه اعلان کړي او نړیوالې ټولنې ته وایي چې هیڅ چا سره کار نه لري، خو د پردې تر شا د ولایتونو په کچه په خبریالانو او د رسنیو په مسؤلانو پسې ګرځي.
د ښاغلي هاشمی په څیر یو شمېر نور خبریالان هم له خپلو ولایتونو کډه شوي او یا یې نورو هیوادونو ته پناه وړي،
خو طالبان وایي د دوی لخوا هیڅ خبريال ته غوښنه پیښیږي.
د افغانستان د ژورنالستانو د مسؤلیت کمیټې کابل ته انتقال کړو ترغې ورسته زموږ رسنۍ هم وتړل شو.
واحد الله امان په ننګرهار کې د انعکاس راډیو ټلویزیون د خبر څانګې مرستیال وو. د ازادي راډیو ته ویل کله چې داعش څو خبريالان ووژلې د دوی فعالیتونه ټکنی او له تیرو څو میاشتو راهیسې بیا بېخي بند شول.
زما په څیر زموږ د ملګرو په څیر باندې ډیری نور خبريالان د نورو رسنیو کارکوونکي هم له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي، په خاطر د دې چې دوی خپلې دندې د لاسه ورکړي. د طالبانو په راتګ سره او د پخواني نظام په ړنګېدو سره موږ وکتل چې یو شمېر ډیری رسنۍ دوی وتړل شوې او ځینو یې خپل کارکوونکي کم کړل. مس پر نړیوالې ټولنې یا هغه نهادونه چې د خبریالانو په برخه کې کار کوي زموږ غږ ورمانې دادی شي دې برخه کې له خبریالانو سره مرسته وکړي.
هغه رسنۍ چې له مالي، اقتصادي او صنعتي امنیتي ستونزو سره سره یې فعالیتونه جاري ساتلي وایي د حکومت له حقوقي او معنوي ملاتړه نه دي برخمن. په لوګر کې د زینت رادیو مسؤول نورالله ستانکزی وایي د طالبانو پر راتګ یې یوازې یوه ورځ نشرات بند وو، خو اوس له ګڼو ستونزو سره سره خپرونې لري چې دوام ته یې ډېر ډاډانه دی. دا چې د دغې راډیو خپرونې له پخوا څومره بدلې شوې ښاغلی ستانکزی په اړه وایي
موسیقی نشته کی تفریحی خبرونه نشته او نور خبرونه چې دی ادبی د خبرونه کې هم د وريدونکو شمیر ډیر زیات کم شوی دی. د ترڅنګ ډیر جدي اقتصادي ستونزې سره مخ یو چې اوس نه اعلان شته نو که چیرې په دغه شکل باندې دوام عمومي ممکن نسنی ډیر زر سقوط وکړي. دوی اوس مالیه او د جوازونو تمدید د موضوعاتو حتی جرایم او د شین هم رسنی په حساب کړی دي چې رسنی د پرداخت توان نه لري نو ممکن رسنی وترل شي.
د پجواک خبری آژانس د خبرونو مسئول عبدالرقیب سایل وایي اوس مهال د طالبانو په حکومت کې د رسنیو د ملاتړ مشخص بنسټ نشته او اطلاعاتو ته د لاسرسي په خوانی چوکاټ هم نړیدلی.
افغانستان کې د لاسرسي د اطلاعاتو بیخي له صفر سره ضرب شوی. د اطلاعاتو ورکول، د اطلاعاتو غوښتل، هغه پلیټ فارم چې موږ مخکې درلود، کمیسون چې مخکې فعالیت درلود، دا هر څه درول سوي دي.
د شمشاد خصوصي راډیو ټلویزیون د خبر مسؤل عابد احساس بیا وایي طالبان په دولت جوړونه او نورو ورته لومړیتوبونو بوخت دي او ممکن له همدې کبله یې د رسنیزو ارزښتونو خوندیتوب ته ډیر پام نه وي.
په دې ورځو کې د طالبانو لپاره ډیر کارونه نور هم دي چې دوی ترسره کړي، که هغه دولتي تشکیلات دي، که د دوی دولتي کارونه دي. د ژورنالیستانو لپاره غټ مشکل د اطلاعاتو ته د لاسرسي دی چې کم شوی دی، په واقعیت کې کم شوی، بالخصوص په ولایتونو کې خبریالان موږ ته زیات د دین شکایت کوي چې اطلاعاتو ته په خړو لاسرسي نه لري.
تازه د خبریالانو ملاتړ او بنسټونو افغانستان کې د رسنیو د وضعیت په تړاو څه نه دی خبره کړې، خو د تیرې اکتوبر میاشتې په پای کې چې د طالبانو د واکمنۍ دوه نیم میاشتې تیرې شوې وې یو نظر پوښتنه وشوه. دا نظر پوښتنه چې د افغانستان د خبریالانو ملي اتحادیه تر سره کړې ښیي چې خبریالان له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د دغې ټولنې د رسنیو مسؤول مسرور لطفي په اړه ازادي راډیو ته وویل
نتیجه نظر سنجی بود که 70% از رسانه
ده نظر پختن پایله دا و چه 80% رسانه پا طول هیواد که ترل شوی دی، 80% خبریالان بیکار شوی او 10% رسانه چه فعالیت هم کوی کارکون که لمحدودتون سر مخامق دی، اطلاعاتو تا لاس رسای نلری او دزان او دنده ده خواندی توب داردی هم نشته.
ده لطفی پا وینا ده طالبانو پا لمره یا دوانیم و میاشتو که خبریالانو سر ده بیلابیل دول تاوتریخوالی دیر سپیخ حساب شوی چې د 90% هغو عاملین طالبان دي. د طالبانو د واکمنۍ له پایله د خبریال د وژل کېدو یوازې یوه رسمي پیښه ثبت شوې ده، خو هغه هم پیچلې. د للم میاشتې په 22مه د آریانا ټلویزیون خبریال حمید سیغانی کابل کې وژل شو. لومړی وویل شول چې نوموړی په هغې چاودنه کې وژل شوی چې دشتې برچی کې پر ټونس موټر شوې، خو وروسته یې مېرمنې فوزیه وحدت ازادي راډیو ته وویل چې سیغانی د کابل ښار شمال کې ترور شوی. طالبان که څه هم تل ځان د رسنیو ملاتړی بولي، خو په تیرو سلو ورځو کې یې دوه ځله رسنیو ته داسې تګلارې اعلان کړي چې له انتقادونو سره مخامخ شوي. د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د لړم په دیرشمه رسنیو ته اعتمادیزه تګلاره ولېږله. د تګلاره کې راغلي رسنۍ د شریعت او افغاني ارزښتونو خلاف فلمونه، مزاحیه او تفریحي پروګرامونه او داسې ډرامې نه خپروي چې چاته پکې سپکاوی شوی وي او یا یې ممثلینې ښځې وي.
د وزارت ویان عاکف مهاجر وایي دا د رسنیو سانسور نه دی. له دې وړاندې د سمبولي یا واګې میاشتې په 9 نیټه هم طالبانو رسنیو ته یو ولسمادیزه مقرره ولیږله. د رسنیو ملاتړې بنسټونه د طالبانو نوې تګلاره او پخوانۍ مقرره د سانسور او محدودیتونو هڅه بولي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د عدالت غوښتنې مسؤل صدیق الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل دغه نوې تګلاره ممکن څه موده وروسته په قانون بدله شي. خو د طالبانو د ویان مرستیال احمد الله وسیق وایي حکومت د بیان ازادۍ او رسنیو ساتنې ته ژمن دی.
دغه د بیان ازادۍ ته د افغانستان اسلامي امارت ژمن ده او حمایت یې کوي. همدغسې ټولو ژورنالیستانو ته، خبرنګارانو ته، د رسنیو مسؤلینو ته موږ ډاډ او اطمینان ورکوو چې هغوی دې په ازادانه توګه باندې خپل فعالیت وکړي.
د طالبانو سل ورځې د رسنیو لپاره له ننګونو او امنیتي، اقتصادي او مالي ستونزو ډکې وې. افغانستان کې فعال یو شمېر رسنۍ بیا له نړیوالې ټولنې ملاتړ غواړي او وایي دوی باید پرې نږدي چې کورنۍ رسنۍ یو مخ سقوط شي. دولس نیمې بجې شوې. وړاندې درته د زهرو کاروان اونیس پروګرام به نصر ته چمتو دی، خو اوس اجمل ان سټوډیو ته راغلی. له دننه به د خبرونو لنډیز واورو.
متحده ایالات وایي چې راتلونکې اونۍ به قطر کې له طالبانو سره د خبرو لړۍ بیا پیل کړي او په دې ترڅ کې به پر نورو مسلو سربیره د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې او په افغانستان کې د بشري بحران په اړه بحثونه وشي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداروي په افغانستان کې خپلو اصلي مینو ته د بې ځایه شو ستنېدل زیات شوي دي. د ملګرو ملتونو یوه بله اداره د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې له 22 میلیونه اړو کسانو سره تر ژمي مخکې د بشري مرستو تابع کړې ده. راپورونه وایي د افغانستان په لویدیځ کې د روان لمریز کال له پایله په شری 3500 ماشومان اخته شوي دي. په افغانستان کې د درملو د خدمتونو اتحادیه وایي په وروستیو 2 میاشتو کې د 2 غړي تښتول شوي دي. او پولینډ وایي و ډله پناه غوښتونکي ور بیا هڅه وکړه چې په غیر قانوني ډول د بیلاروس له سرحده ور واوړي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي چې د نشئی موادو عواید په 2011 کال کې تر 2 میلیارډ ډالرو اوښتي دي.
د مشروع اقتصاد زوال د نامشروع اقتصاد لپاره انګیزه زیږوي. ورسره به د نشئی موادو کاروبار ته هم لار هواره سي.
په یو بل راپور کې به واوري چې طالبانو د معتادینو د درملنې په ابن سینا ضربستریز روغتون کې 2900 معتادین بستری کړي دي.
له تېرې پنجشنبې څخه نیولې بیا تر اوسه پورې د ابن سینا ضربستریز روغتون ته د 2900 په شاوخوا کې معتادین راوړل شوي.
دا چې انځورګري د نشئی موادو په وقایه کې څه ونډه لري،